په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بله پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. افغان ولسمشر وایي که د امریکا نوې ادارې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د کمولو نیت لري نو په یوه داسې پلان دې رامخته سي چې دواړه لورې پرې موافق وي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور راپورونه هم اورېدای سي. تر هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه لرو. سالی محمد صالح وړاندې کوي.
ولسمشر غنی وایي یوازې دای به واک یوه منتخب ځایناستې ته وسپاري. افغان امنیتي ځواکونو درې کسان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ د اجرایه مشر یوسف رشید د وژنې په تړاو ونیول. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یوه فدرال قاضي د امریکا د پناه غوښتنې په سیستم کې د ډونالډ ټرمپ ادارې د اصلاحاتو د عملي کولو مخه ونیوله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دای به واک یوازې یو منتخب ځایناستې ته وسپاري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د لارې په توګه د لنډمهاله حکومت غوښتنې مطرح سوي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له سی این این تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ښاغلی غنی وویل:
My basic goal is to be
زما اساسي هدف دا دی چې وکړې شم قدرت د خلکو د ارادې لپاره خپل منتخب ځایناستې ته انتقال کړم. دا مهم کار موږ ته توان راکوي چې د خپل ملکیانو، فعالانو او نورو د قربانیو درناوی وکړو.
د دولت د مرکچي حیات یو غړي حفیظ منصور تیره اونۍ ویلي وو طالبان په مذاکراتو کې د هیواد راتلونکي نظام پر څرنګوالي ټینګار کوي چې دا د ښاغلي منصور په وینا د موقت حکومت له جوړېدو پرته بل لار نه لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي افتر بیان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي چې د موقت حکومت د جوړېدو مسله هیڅ مطرح سوي نه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې مذاکرو د دویم پړاو د بریا لپاره ډیپلوماتیکې هڅې پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان ګران هیواد نن رسنیو ته په یو لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي چې بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر په دې لړ کې د ګڼو هیوادونو له مشرانو سره بحث کړي.
په دې ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر په تیرو دوه ورځو کې د مختلفو هیوادونو له شپږو بهرنیو چارو وزیرانو له خاصو استازو سره د ملګرو ملتو او د متحده ایالاتو خبرې وکولې او هڅه وکوله چې د دوی ملاتړ د دې بهیر د بریالیتوب لپاره ولري.
د افغانستان د دولت مذاکراتي هیات تیره سیشن به قطر ته روان سو او د طالبانو له مذاکراتي هیات سره به د اصلي مذاکرو پر اجنډا نن سیشن به نن شنبه خبري پیلوي. د دولت هیات ټینګار کوي چې د خبرو د اجنډا په سر کې به دا وارد اوربند موضوع شاملوي. افغان امنیتي ځواکونو درې کسان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ د اجرایه مشر یوسف رشید د وژنې په تړه ونیول. د کابل د پولیسو ویان فردوس پرامرز نن د دغو کسانو د نیولو د اعلان پر مهال د دوی نمونه په ډاګه نه کړل او دا یې هم ونه ویل چې دوی د کومې افراطي ډلې غړي دي. یوسف رشید له خپل موټر چلوونکي سره د دسمبر میاشتې پر درویشتمه په کابل کې د نامعلومو وسلولو په حمله کې وژل سو. ښاغلی رشید خپل دفتر ته روان و چې وسلولو ورباندې ډزې پیل کړې. په وروستیو کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس په ګډون ګڼ ژورنالستان، فعالان او سیاستوال په هدفي حملو کې وژل سوي چې ملګرو ملتونو، افغان او بهرنیو چارواکو دا حملې غندلې دي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز ولایت کې د 1300 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه شمیر وسلوال په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کندوز په بیلابیلو ساحو کې وژل سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا خپرېدل له کنټروله وتلي چې ګڼ کسان په دې وایرس اخته سوي، بستر سوي او د مړینو شمیر خورا زیات سوی دی. په عین حال کې د کورونا وایرس ضد واکسین کمپاین چې په سستۍ پیل سوی و لا هم په دغه هیواد کې دوام لري. د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د یوې څارونکې ادارې په حواله په امریکا کې پرون د ریکارډ تر سطحې د کورونا وایرس زیاتې پیښې ثبت سوي چې 3,00,000 وي. په دغه هیواد کې په دې موده کې په کورونا وایرس د 300 کسانو مړینه ثبت سوي چې ورسره په امریکا کې په دې وایرس د مړینو شمیر 3,00,000 ته ورسید. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو فدرال قاضي د امریکا د پناه غوښتنې په سیستم کې د ډونالډ ټرمپ ادارې د اصلاحاتو د عملي کولو مخه ونیوله. دغه اصلاحاتو ځینې پناه غوښتونکي د تل لپاره د خوندیتوب د حیثیت د ترلاسه کولو محروم کول. په کالیفورنیا کې یو محلي قاضي پرون د پناه غوښتونکو د ملاتړ د ډلو د دستور تر تصویب وروسته د دغو اصلاحاتو د عملي کولو مخه ونیوله. دغه ډلو استدلال کوه هغه سرپرست چارواکي چې دغه اقدامات او صلاحیت ورکول سوی وو نور د قانون لمخې پر دیدند نه ست. روسل هغه چې د کورونی امنیت سرپرست وزیر چاد وولف د کانګرس پر ودانې د چهارشنبې ورځ یړغل وغنده د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د هغه دفتر چې دغه اصلاحات تصویب کړي وو د ده کاندیداتوري لغوه کړه. شغلی وولف دغه اصلاحات تایید کړي وو او د ټویټر ټولنیز شبکې د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ حساب د نور تاوتریخوالي د رامنځته کېدو له بیرې د تل لپاره بند کړ. د ټویټر لخوا دا پریکړه پرون وسوه او ټویټر ولیکل چې ټرمپ د دې شرکت سیاست او اصول د شخړو د ستاینې له کبله تر پښو لاندې کړي دي. پدې خبرونه کې اوري
سو اف دی یونایټډ سټیټس وود لایک ټو وډرا اول وی اسک فور از ا پروسس.
کچېری امریکا غواړي د افغانستان ووځي دا یو سنجول شوی پروسه ده چې باید وړه لوري توافق پرې وکړي.
افغان ولسمشر له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر څرنګوالي په یوې ځانګړې مرکې کې خبرې کړې راپور اوریدلی سي. اخو د افغانستان د سولې مذاکراتو د بریالیتوب لپاره د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت نوې هڅې هم درورو.
د بهرنیو چارو وزیر اساسي هڅې پیل کړې دي او یو ډایالوګ پلان راچولای د ترسوس کولای د دې هیوادونو ملاتړ ولرو او دوام پړاو د سولې مذاکرات بریالي سي.
په غزنی کې په مو د یو شون کې لپاره خبر کړی چې شاوخوا سلو ماشومانو ته د زده کړې زمينه برابر کړې ده. د ټویټر ادارې د ولسمشر ډونالد ټرمپ ټویټر حساب د نور تاوتریخوالي د پارولو د مخنیوي په خاطر په دایمي ډول بند کړ او په تاندې څنګه ونیس پروګرام کې اوري
ومن ځوانان څخه پرمختګ نشي کولای. دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای.
نو راپورونه هم اوریدلی سي د خبرونو مو تر 50 بجو ده. افغان ولسمشر وایي که د امریکا نوې ولسمشر غواړي چې په افغانستان کې خپل سرتیری نور هم راکم کړي نو د وتلو داسې پروسه دی غوره کړي چې دواړه لوري په اړه توافق ولري. محمد اشرف غنی له سی ان ان ټلویزیون شبکې سره په تازه مرکه کې ویلي د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باید جو بایدن خپل تصمیم ونیسي بیا به دواړه هیوادونه داسې نقشه طرح کړي چې د دواړو هر اړخیزې ګټې پکې خوندي وي. نور حال په دې راپور کې وایي
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای چې د امریکا د نوی ولسمشر جو بایدن ادارې راتګ یو فرصت دی چې هغه هیواد له افغانستان سره په څلورو برخو کې ګډ کار وکړي. ښاغلی غنی تازه له سی ان ان تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي
لومړی باید دا تعریف شي چې د امریکا امنیتي ګټې په افغانستان او سیمه کې څه دي. افغانستان د هیچا یعنی تورستانو په پتنځای نه بدلیږي. دویم د څلوېښتو کلونو جګړې ختمولو لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې په تضمین د یوې هوکړې ضرورت دی. دریم د سولې پروسه باید بشپړه د افغان حکومت او خلکو په مالکیت وي. او څلورم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی او شمېر یې تعریف شي. او دلته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې څنګه دواړه مشروط او پر وخت مقید موضوعات
خلیکو. ښاغلی غنی زیاتوي چې له 2015 میلادي کال را په دې خوا په افغانستان کې 98 امریکایان وژل شوي خو د وژل شوي افغان پوځیانو او ملکیانو شمیر له 40,000 تنو اوړي. دا په داس حال کې ده چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن له انتخاباتو یو کال وړاندې یوې تلویزیوني مرکې کې ویلي وو چې زه نور په افغانستان کې مسؤلیت نه اخلم، زما مسؤلیت د امریکایانو خوندیتوب دی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د جو بایدن خبره دقیقه ده خو د امریکا او افغانستان د ګډو ګټو پر بنسټ باید مخکې ولاړ سو. د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه دواړه لوري باید توافق ولري.
So if the United States would like to withdraw, all we ask for
کچیر امریکا غواړي د افغانستان اوسی دا یو سنجول شوی پروسه ده چې باید واړه لوري توافق پرې وکړي. ما دا ویار درلود چې د واک د لیږد پروسه رهبري کړم، کوم چې په پایله کې په څلورو کلونو کې 100,000 امریکایي ځواکونو افغانستان پرېښود. د جنوري میاشتې تر 15 به دا شمېر 2,500 ته راکم شي. جو بایډن به په دې اړه خپل تصمیم ونیسي، بیا به موږ د نقشې طرحه جوړه کړو څو دوه اړخیزې ګټې پکې خوندي وي.
محمد اشرف خانی وایي کچیرې د طالبانو هدف دا وي چې غلبه وکړي، افغانان د سر په بیه سوله نه غواړي، نو منفي پایلې به ولري. ښاغلي غني زیاته کړه چې افغانان بیا شاته نه ځي او مثبته سوله غواړي. ښاغلي غني یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د خلکو د غوښتنو پر بنسټ به واک خپل راتلونکي ټاکل سوي ځایناستې ته سپاري. ولسمشر غني د سولې لومړی پړاو خبرې مهمې خو ډېرې سستې وبللې. د ښاغلي غني په وینا دویم پړاو خبرې مهمې دي، ځکه په خبره په هغو شیانو توافق کېدای سي چې نړۍ او سیمه یې مني، چې هغه یو خپلواک ولسواک او متحد افغانستان دی، او که چیرې دا هدف تعقیب سي دا بهیر پر مخ تللی سي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له د ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پر 15.5 سپام په صاف او واضح ډول اوریدلی سي. او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولی سئ د ازادي رادیو ویب سایټ ته ورسئ، زموږ خبرونه او راپورونه ولولئ او هم مو خبرونه کولی سئ چې په ژوندۍ بڼه واورئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور. ورته د افغانستان د سولې هڅو ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو دوهمې مرحلې د بریالیتوب لپاره نړیوال کمپاین پیل کړی. د دغه وزارت وایان ګران هیواد رسنۍ ته په واسطول سوي پیغام کې ویلي چې د دغه وزارت وزیر محمد حنیف اتمر د یو شمېر نړیوالو سازمانونو له استازو او د بهرنیو هیوادونو له چارواکو سره خبرې اترې کړې دي ترڅو له دغه بهیره ملاتړ وکړي. بلخوا ټاکل شوی چې نن د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ د اجنډا پر سر بحثونه پیل سي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د دوهم پړاو پیل او د کامیابۍ لپاره هڅې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د شنبه په ورځ رسنیو ته په استول سوي ویډیویي پیغام کې ویلي چې محمد حنیف اتمر له تیرو دوه ورځو راپدې خو د یو شمېر نړیوالو سازمانونو له استازو او چارواکو سره خبرې کړي چې د افغان سولې له پیل سوي بهیر نه ملاتړ وکړي.
د بهرنیو چارو وزیر په تیرو دوه ورځو کې د مختلفو هیوادونو له شپږو بهرنیو چارو وزیرانو له خاصو استازو سره د ملګرو ملتو او د متحده ایالاتو خبرې وکولې او هڅه وکوله چې د دوی ملاتړ د بهیر د بریالیتوب لپاره ولري. د دې ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر د ترکمنستان، هندوستان، استرالیا، کانادا، ناروې او اندونیزیا بهرنیو چارو وزیرانو سره مفصلې او اغیزمنې خبرې درلودلې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه بهیر د بریالي کېدو لپاره په داسې وخت کې نړیوال ډیپلوماټیک ډیالوګ پیلوي چې دا مهال د افغان حکومت او طالبانو د سولې مرکزی پلاوي د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو د اجنډا پر سر بحثونه پیلوي. د تیر چهارشنبه په ورځ په مقدماتي ناسته کې دواړو لورو په دې پریکړه وکړه چې د اجنډا پر سر بحثونه به د شنبه په ورځ یعنی نن پیلېږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایاند فریدون خوزون چې په دوحه کې په دغو خبرو کې ګډون لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل کله چې بحث پیل سي د دوی لوري لومړنۍ موضوع به
په اجنډا کې زموږ له اړخه به لومړنۍ موضوع اوربند وي. طالبان نو خپل لومړیتوبونه لري او دواړه طرفونه له توافق وروسته په اساسي موضوعاتو بحث شروع کوي. نن د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم کاملا د بحثونو پیلیدلو ته چمتو دی.
د افغان حکومت لوري پر اوربند ټینګار ځکه ډیر دی چې په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې ماین چاودنې، هدفي وزنې او تاوتریخوالی زیات شوی. حکومت تل په دا ډول خو کې طالبان په لاس لرلو تورونه وی، خو طالبانو بیا دایدا ورت کړی او ویلي دي چې هدفي وزن هغه کسان کوي چې د سولې مخالفین دي.
دوستانو و موردل چې نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو د دوهمه مرحله د پایل ورځ ده، خو لدی سره سره په ټول افغانستان کې جګړه روان دي. په همدې حال کې د متحده ایالاتونو د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته زور ورکړی، او په دې ترڅ کې د پینټاګون مرستیال مشر پرون په پاکستان کې د پوځ له مشرانو سره د تاوتریخوالي د کمولو په اړه بحث وکړ. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو تحلیلي راپور کې د سولې د خبرو روان پڅ بهیر ته کتنه کړې. لنډیز احمد تکل راوړی.
په داسې حال کې چې نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو نوې مرحله پیلېږي، په افغانستان کې جګړې په همغه زور کې روانې دي. مرکچی پلاوی د سه شنبې په ورځ د خبرو لپاره دوحې ته ورسېدل، خو خبرې تر شنبې پورې وځنډېدې ځکه د طالبانو مشر مرکچیان په پاکستان کې وو. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت یو جګپوړي چارواکي پرون جمعه په پاکستان کې د پوځ له مشرانو سره وکتل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې د هندو پاسیفیک په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست مرستیال دیوید هیلوی او د پاکستان د پوځ مشرانو په کتنه کې په افغانستان کې د تشدد د کمولو پر اړتیا ټینګار وشو. په بیان کې راغلی چې دواړو خواوو د تاوتریخوالي د کمیدو او د بامفهومه خبرو د بیا پایل پر اهمیت بحث وکړ. د بیان له مخې هیلوی د پاکستان د وسلوالو ځواکونو درستیزوال جنرال ساحر شمشاد مرزا ته ویلي دي چې واشنگتن له پاکستان سره د تروریزم پر ضد مبارزه کې د همکارۍ پراخولو ته ژمن دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په خپل راپور کې زیاتوي چې پاکستان پر طالبانو د پاموړ اغیز لري او د خبرو میز ته د هغو پر واسطو کې مهم رول لوبولای شي. پاکستان که څه هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړي، خو په عین حال کې ویلي دي چې افغان حکومت هم باید تشدد بند کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دواړو خواوو ته خبرداری ورکړی چې د سولې دا فرصت له لاسه ورنه کړي. د اسوسییټډ پریس راپور له مخې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو مشر مرکچی ملا حکیم د چهارشنبې تر ورځې په پاکستان کې وو، خو په دې اړه چې دوی هلته څه کول ډیر معلومات نشته. اسوسییټډ پریس د طالبانو د یو جګپړي چارواکي له قوله چې نه غواړي نوم یې افشا شي لیکي چې وایي طالبان پر افغان حکومت باور نه لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم د سمدستي اوربان احتمال رد کړی دی، خو ښاغلي نعیم په عین حال کې دا یادونه هم کړې چې د خبرو د دې مرحلې پر اجنډا تر اوسه موافقه نه ده شوې. ولسمشر اشرف غنی په روانه اونۍ کې بیا هم له طالبانو سره د موقت حکومت د جوړېدو احتمال رد کړ. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې ولسمشر غنی له ښاغلي خلیلزاد سره لکتنې هم ډډه وکړه. اسوسییټډ پریس د سیاسي شنونکو په حواله لیکي چې وایي افغان حکومت د سولې په خبرو کې سمدستي اوربان لومړی توپ ګڼي، خو طالبان غواړي پوه شي چې له جګړې وروسته افغانستان او د قدرت ویش به څه ډول وي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
لو اروپا تر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
څنګه سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس یو نړیواله موضوع اخلم. ټویټر د ولسمشر ډونالد ټرمپ حساب د نور تاوتریخوالي د پارولو د مخنیوي په خاطر په دایمي ډول بند کړ. تیرونی د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو لبرید ورسته هم د نوموړي د ټویټر حساب بند شوی وو، او خبرداري ورکړل شوی وو چې که سرغړونو ته دوام ورکړي نو د تل لپاره به حساب بند شي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د ټویټر ادارې په یو بیان کې چې پرون د جنوري په اتم خبر شوې لې چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ورستیو ټویټونو او د هغو د فحواله څیړنې ورسته په تیر ادا چې لدی ټویټونو کومه معنا اخیستل کیږي او څنګه تعبیرېږي د هغه د ټویټر حساب د تل لپاره بندوي ځکه د نور تشدد د پاریدلو خطر لري. د ټویټر د پرونی پریکړې په نتیجه کې د متحده ایالاتو تر ټولو جګپړی انتخابي چارواکی خپلو څه باندې اتا اتیا اشاریه و میلیون فالوورانو ته د مستقیمو پیغامونو لرسولو بې برخې کیږي. ټویټر د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو له خونړي برید وروسته د ټرمپ اکاونټ د 12 ساعتونو لپاره بند کړ او خبرداری ورکړ چې که بیا له اصولو سرغړونه وکړي نو حساب به یې د تل لپاره بند شي. ټویټر له ډېرې مودې راهیسې ټرمپ او د نورو هیوادونو مشرانو ته له ځینو اصولو په دې فکر د معافیت اجازه ورکړې وه چې دا به د عوامو په ګټه وي او د هغو پیغامونه به ډېرو خلکو ته ورسیږي. د ټویټر ادارې په بیان کې د ټرمپ دوه پیغامونه د مثال په ډول یاد شوي چې په یوه کې دای 15 میلیونه امریکایانو ته چې د تیارای ورکړي خطاب کوي او وایي چې د هغوی رسا غږ به تر ډیره د امریکا په راتلونکي کې خوندي وي، او په بل یوه کې لیکلي دي چې دای به د منتخب ولسمشر جو بایډن د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړي. د امریکا د جمهوری ریاست رسمي اکاونټونه له هم فعال دي، خو د جنوري په شلمه د نوي ولسمشر د کار له پیل وروسته به بند شي. له پرونی پریکړې وروسته ټرمپ هڅه وکړه چې د حکومت د ټویټر له دوه رسمي حسابونو کار واخلي، خو پیغامونه یې ډلیټ شول. ټرمپ په یو پیغام کې چې وروسته ډلیټ شو لیکلي چې د دوی غږ به خاموش نشي. هغه ویلي چې ټویټر د بیان د ازادۍ لپاره کار نه کوي او زیاتوي چې دای په نږدې راتلونکي کې د خواله رسنیو د خپلې شبکې د جوړولو په اړه غور کوي. د ټرمپ زوی ځوان ډونالد ټرمپ دا اقدام د بیان پر ازادۍ برید بللی او لیکلی دی چې آیت الله او نور مستبد رژیمونه د سلامتو هیوادونو د لمینځ وړلو له ګواښونو سره سره ټویټر حسابونه لرلی شي او ستونزې نه لري، خو د امریکا د ولسمشر حساب باید د تل لپاره بند شي. ولسمشر ټرمپ له خپل ټویټر حساب څخه د خپلو ویناوو او پالیسیو د اعلان او شکایتونو په مقصد کار اخیست، خو د هغه منتقدان وایي چې ټرمپ اکثرا په خپلو ټویټونو کې کرکه او ناسم معلومات خپروي او تاوتریخوالی پاروي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاقه ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو د ازادي رادیو د خبرونو د اوریدلو لپاره د غرض کولای سي چې د ازادي رادیو ویب سایت ته ورسي که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري، نو پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ کولای سي زموږ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه واوري او هم یې تکرار واوري او راپورونه او تحلیلونه مو ولولي. د غرض د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د افغانستان په څولو شهرونو کې د اف ام پر 0.15 په صاف او وزیر ډول اوریدلی سي. وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. د خبرونه په دوهمه برخه کې تندې څنګه پروګرام لرو چې د ځوانانو د کاري بوختیا او دا چې څنګه کولای سي چې په خپل کارونو کې بریالي او موفق اوسي دا خبرونه اوریدای سي. خو تر هغه د مخه نور راپورونه هم لرو. ورځو کونړ ولایت چیرې چې د مرکزی روزنتون کې د یونیسف لخوا لسګونو یتیمو ماشومانو سره د ژمنیو او نورو وادو مرسته سویده. په دې اړه کونړ زما همکار نور تفصیل راستولې دی، په کار به وره.
نه هرتیا ماشومان سره جمانی لباس مرسته وشول چې د کور ظروف او د یتیمان خو کورونه هم لري چې پاغه کې چجوش دی بخار سمسې کاسې قاپونه پیلې یعنی ګلاسونه وشتلی ګلاسونه بنین جوراب.
محمد صاحب د رقیب دواړه یتیمان دي چې اوس د اسد آباد په مرکزی روزنتون کې په زده کړو بوختي مرسته تر لاسه کړي. وایي
د کور سامانو د ماشومان جوراب جمپر ډیک بخار ول او دا شنوره مونږ ډیر خوشاله یو د یونیسف سره ډیر مننه کوو چې مونږ ته مونږ سره مرسته وکړه.
مونږ ډیر خوشاله دي باندې ما اوس پورې د جمی سامان د جمپر مننه لرم. دغه ځکه مننه کوم چې ما ته جمپر راکاو جوراب راکاو د نور دا کور سامان زمون په کور کې نور لوخي موخي چنو څه وسام نه درلود.
د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین وای په کونړ کې 15 روزنتونونه لري چې اوس مهال په کې لزرو زیات یتیمان او بې سرپرست ماشومان په زده کړ بوختي چې ټول ژمنۍ او نورو اړینو مرستو ته اړتیا لري.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 څلوېښت 0999 800 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس به یوه دې موضوع ته ستاسو پام راوړو چې داسې ټلویزیون جوړ شو چې په مصنوعي ذهانت سنبال دی. له دې سره په یو وخت ایل جی وایي چې نوي لپټاپونه یې ډېر سپک دي او په یو وار چارج نږدې 60 ساعته کار کوي. په دې اړه نور تفصیل له عصمت سروان څخه اورو.
یوې جاپانی کمپنۍ په مصنوعي ذهانت سنبال نوي ټلویزیونونه نندارې ته وړاندې کړل. د ډیلی میل له راپور سره سم سونی کمپنۍ وایي نوي ټلویزیونونه د انسان د مازغو تقلید کوي او په نتیجه کې داسې تصویرونه ښیي چې لا ژوندي او حقیقي ښکاري. د ټلویزیونونه د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس پروسیسر لري چې د انسان د مازغو په شان عکسونه پروسس کولی شي. دا پروسیسر د تلویزیون د شخ او تصویر په درک کې د انسان د لیدو او اوریدو طریقه داسې عیاروي چې هغه فکر وکړي چې مخامخ تصویر نه دی بلکې حقیقت دی. له بلې خوا ال جی کمپنۍ وایي سپک او نری لپټاپونه یې جوړ کړي او بیټرۍ یې په یو وار چارج نږدې 60 ساعته کار کوي. د ال جی په وینا دا بیټرۍ ژر چارجېږي او 9.5 ساعته پرله پسې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي. دا لپټاپونه په درو سایزونو کې جوړ شوي، یعنی 14 او 14 انچه. 14 انچه یو کیلو وزن لري او په ټابلیټ هم بدلېدای شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمانو بولدینګ او سارانه سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو د ازادي راډیو د ټول خبرونه کولای سي چې د زموږ پر ویب سټ بیا بیا واوري، نو کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي چې www.azadiradio.com یا azadiradio.org تورسي او دغه خبرونه په تکرار ډول واوري. اوس پس تاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واوري چې تاسو ازادي راډیو ته رسولې دي.
تاسو ل پیغامونو
موږ د پورو چارواکو څخه دا غوښتنه کوو، د لسمش څخه د پورو چارواکو څخه چې موږ ترې په پکتیکا مرکز شرانه کې د مالیدونو د شهیدانو حقوق نه راکړل کېږي، د شپږ نوي د اووه نوي تقریم ته نه نوي. دا د 2000 کال ده، یوویشتم کال دی بر شو، خو چې موږ ته دا نه دښي برښنایي تذکرې هم موږ ترلاسه کړې دي. هغو سره موږ کو راسره کو چې موږ تاسو پیسې والا کو، خو پیسې ته به سره موږ کواله سوي نه. موږ سره ډېر ظلم زیاتی کېږي او نور داسې دي چې موږ سره زیاتی کېږي. کله د سره یو بل ته انتقال، کله بل ته انتقال کې چې موږ ورې ورسو موږ ته پوچ پاش ویل کېږي. تاسو د ازادي راډیو نه ډېره مننه. زما پیغام ملګرو چارواکو ته رسوم. السلام علیکم، خدای پامان.
زه حاجی سیر حسن د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه
محترم را چې د کاتاګل لنډی کا ترای او حکیم آباد خلق د سکلو وبن لري او داسې وبس کی چې هوا د حیواناتو د فضله موادو نه ډکې دي او خلک د ډېرو مرضونو سره لاس او ګریوان دي. تاسو څخه مې هیله دا ده چې زموږ دا پیغام لوړ پوړو چارواکو ته ورسوئ چې د دې خلکو لپاره څاګانې وکیندل شي او د دې مشکل ته حل وفصل شي. والسلام په احترام.
زاجی توشی د زابل ولایت څخه خبره کوم. 2023 میلادي کال به د افغانانو لپاره د سولې د امیدونو کال وي او د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ به د مذاکراتو لړۍ تسلسل پیدا کړي او بالاخره به انشاء الله وي نتیجې ته ورسیږي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو راستولي و. د دې موږ په امانت سره درته خبره کړه او بیا هم هیله لرو چې کچېری تاسو په خپل سیمو کې ستونزې لري او غواړي چې تر حکومتي چارواکو پورې یا نور اړوندو مسؤلینو پورې ورسوي نو زموږ سره شریکولای شئ. موږ به د ځانګړو پروګرامونو له لارې درته خبره کوو او مسؤلین به پرې وژغو څو وکولای شو چې له دې لارې ستاسو د سیمو ستونزې هوارې کړو. د دې خبرونې البته د همدې پیغامونو په تړاو غواړم وایم چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام ځانګړی پروګرام دی چې هر اونۍ د جمعې او چهارشنبه په ورځ باندې خپرېږي. نو ستاسو د پیغامونو په تمه یم. په دې سره ورسېدلو په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجو ته یو ځل بیا له سالم محمد صالح څخه د مهمو خبرونو سره ټکیار.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دی به واک یوازې یو منتخب ځایناستې ته وسپاري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د لارې په توګه د لنډمهاله حکومت غوښتنې په دې وروستیو کې مطرح شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې مذاکرو د دویم پړاو د بریا لپاره یې ډیپلوماتیکې هڅې زیاتې کړي. د دغه وزارت ویان نن رسنیو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر په دې لړ کې د ګڼو هیوادونو د مشرانو سره په دې اړه خبرې کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو درې کسان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ د اجرایه مشر یوسف رشید د وژنې په تړه ونیول. د کابل د پولیسو ویان نن د دغو کسانو د نیولو د اعلان پر مهال د دوی نمونه په ډاګه نه کړل او دا یې هم ونه ویل چې دوی د کومې افراطي ډلې غړي دي. یوسف رشید د دسمبر میاشتې پر 23 له خپل موټر چلوونکي سره په کابل کې د وسلوالو په حمله کې وژل شو. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې د 1300 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا خپرېدل له کنټروله وتلي چې ګڼ کسان په دې وایرس سخت سوي بستر سوي او د مړینو شمیر زیات سوی دی. په امریکا کې پرون د ریکارډ تر ساتحې د کورونا وایرس زیاتې پیښې ثبت سوي چې 3 لکه او 10 زره وي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یوه فدرال قاضي لخوا د امریکا د پناه غوښتنې په سیستم کې د ډونالډ ټرمپ ادارې د اصلاحاتو د عملي کولو مخه ونیول سوه. دغه اصلاحاتو ځینې پناه غوښتونکي د تل لپاره د خوندیتوب د حیثیت د ترلاسه کولو منع کول او د ټویټر ټولنیزې شبکې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ حساب د نور تاوتریخوالي د رامنځته کېدو له بیرې د تل لپاره بند کړ.
سلام محمد صالح خان مننه کوم. د کابل خبر زماله همکاري څخه د افغانستان اروان سپورتي خبرونه وبرو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د پانکریشن سیالۍ 14 دور نن په کابل کې ترسره شوې. د دغه فدراسیون رئیس نور سیار ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل له بیلابیلو کلبونو 100 لوبغاړو ګډون کړی و چې د یوې ورځې لپاره دغه لوبې ترسره شوې. ښاغلی سیار وایي د دغو سیالیو هدف د کابل منتخب لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل و. نوموړي وویل چې د دې ورځنیو سیالیو په پای کې 10 غوره لوبغاړي د کابل ملي ټیم لپاره وټاکل شول. چارواکي وایي چې د 100 تنو بهر ته هم په سیالیو کې د ګډون جواز ترلاسه کړی. د نیمروز سنوکر سیالۍ نن پای ته ورسېده. د بدني روزنې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې 2 غوره لوبغاړو ګډون کړی و چې وحید مرادی پکې اتل شو. ښاغلی رحیمی وایي د دې سیالیو هدف د سولې له پروسې ملاتړ او د سنوکر د غوره لوبغاړو ټاکل و. یادې سیالۍ نن سهار پای ته ورسېده. او رسنیو د بارسلونا ریاست لپاره د ټاکنو د احتمالي ځنډیدو خبر ورکړی. ټاکل شوی چې د رواني جنوري میاشتې په 24مه د بارسلونا ریاست لپاره انتخابات وشي چې د کورونا ویروس د خپراوي له امله احتمال لري دغه انتخابات په ټاکلې موده ونه شي. د راپورونو له مخې د بارسلونا ریاست لپاره 9 تنه نوماندي د انتخاباتو لپاره مخکینۍ نیټه له زیاتو جنجالونو وروسته اعلان شوی و. ویل کېږي چې د بارسلونا ریاست لپاره د انتخاباتو نه کېدو له امله دغه کلب نشي کولای چې په لوبو کې نوي لوبغاړي جذب کړي. له څو میاشتو په دې خوا وروسته له هغې چې جوزف ماریا د بارسلونا له ریاسته استعفا وکړه، کارل توسک په موقت ډول د ریاست لپاره وګمارل شو.
اوس هم ورځو نورو راپورونو ته. البته بیا هم یادونه کوم چې د خبرونې په وروستۍ برخه کې تاندې څنګه پروګرام هم اوریدلی سئ. خو تر هغه دمخه، افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو له ایران غوښتي چې په تهران کې د یوې اوکراینی الوتکې د لوېدو د پیښې له کبله د قربانیانو کورنیو او حکومتونو ته د شفافیت او حساب ورکولو په اړه اقدام وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو او همغږۍ د نړیوالې ډلې د غړو له لورې په یو خپره شوي اعلامیه کې ایران غوښتنه کړې چې باید د یادې پیښې بشپړ او هر اړخیز راپور وړاندې سي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار له کابل راکوي.
په تهران کې د اوکراینی مسافر وړونکو الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د قربانیانو لومړی تلین او له ایران د افغانستان په ګډون د 15 هیوادونو غوښتنه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه نن د جمعې په ورځ د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو او همغږۍ د نړیوال